اته بجې شوې د اساس جوړو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربایم سلامونه په دې خبرونه کې مو وړاندې د افغان سولې د بهیر لګړندې توبه خبرو ولسمشر اشرف غنی شمنه کوي چې په لنډو ورځو کې به نوی پرمختګونه اعلان کړي تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل اوریدل شي د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د سولې خبرو ته ډیر ورنژدې شوی یو. ولسمشر ټرمپ د جرمونو پر نړیوالې محکمې بندیزونه لګوي او د بې پولې خبریالانو سازمان د یوې ایراني قاضي د نیولو غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د بین الافغاني خبرو پیل ته تر بل هر وخت ډیر نژدې شوی یو. هغه د حکومت لخوا تر 3000 زیاتو او د طالبانو لخوا تر 1500 د زیاتو بندیانو د خوشي کولو هرکلی کړی او وی ویل چې د بندیانو د خوشي کولو دا بهیر به دوام وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي پر خپل ټویټر زیاته کړې د بندیانو تر خوشي کېدو سمدستي وروسته به د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د مرکزي ټیم ترمنځ د افغانانو په مشرۍ او مالکیت خبري پیل شي. خلیلزاد د طالبانو د دې بیان هرکلی هم کړی چې د بندیانو د خوشي کېدو د پروسې له تکمیل وروسته یو اونۍ کې د بین الافغاني خبرو لپاره چمتووالی ښودلی دی. ولسمشر اشرف غنی هم د اتلانتیک شورا په یو آنلاین غونډه کې پرون وویل چې د سولې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هڅې په ښه لوري روانې دي او راتلونکې اونۍ به د نورو ګامونو په اړه معلومات ورکړي. راپورونه وایي چې وسلوالو طالبانو د هرات ولایت په کوشکې رباط سنګي ولسوالۍ کې د ولسي پاسون کوونکو پر پوستو بریدونه کړي دي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد اسدی رډو ته وویل دا بریدونه په شاتم بول شوې دي.
در اثر درگیری 5 تن از طالبان کشته و 3 تن دیگر زخمی
دی وی پر نشته که 15 طالب وسلوال وشل شوی او 3 تن نور ټپین شوی دی. جګړه هغه مهال پیل شو چې طالبانو د حمامک په سیمه کې د ولسی پاسون کونکو پر پوسټو بریټ وکړ. د شاغلی فرهاد په وینا ولسی خلکو په دې جګړه کې له پاسون کونکو سره مرسته کړې. طالبانو په دیاړه رسنیو ته سندې ویلې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ یو اجرایوي فرمان ورکړی چې له مخې د جرمونو د نړیوالې محکمې پر کارکونکو اقتصادي بندیزونه او د سفر محدودیتونه لګی شي. د جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو او استخباراتي مامورینو د ممکنه جنگي جرمونو په اړه په مستقیمو څېړنو کې شکیل ده. کله چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د پنځشنبه په ورځ د اجرایوي فرمان لاسلیک کړ د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل واشنگتن به اجازه ورنکړي چې امریکایان دي د یوې غیر رسمي او بې شواهدو محکمې لخوا وګواښل شي. د امریکا لوی څارنوال بیا بیل بار بیا بهرني قوتونه لکه روسیه تورن کړل چې د په وینا په حق کې د خپلې اجنډا په خاطر له دې محکمې استفاده کوي. د امریکا متحده ایالات دا غولسکونو هیوادونو لړډلې دي چې د روم د تړون برخه نه دي. د کوم تړون لمخې چې په 2002 کال کې د جرمونو نړیواله محکمه جوړه شوه. د محکمه د نړۍ په هغو برخو کې جنگي جرمونه، بشر ضد جنایات او د نسل وژنې قضیې څېړي، چیرې چې سرغړونکي ممکن عدالت ته رانه کاشل سي. د اروپا د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل د ولسمشر ټرمپ پر دې فرمان چې دی اندېښنه ښودلې ده. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر وای د پیونګ یانګ په وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو له تګلارو دا ثابته شوې ده چې واشنگتن د اوږدې مودې په مخه د شمالي کوریا لپاره یو ګواښ دی. رینسی ګوان په یو بیان کې نن زیاته کړه چې شمالي کوریا به د دې ګواښ ته مخنیوي لپاره خپل ځواکونه پیاوړي کړي. دا څرګندونې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لومړي لیدنې کتنې د دوهم کال د پوره کېدو په ورځ شوې دي. د بی پولی خبریالانو سازمان وایي د جرمني قضایي چارواکو ته د یو شکایت په سپارلو سره په دې هیواد کې د یو ایراني قاضي غلام رضا منصوري د نیولو غوښتنه کړې. نوموړی په ایران کې د خبریالانو په زندان کولو او شکنجه تورن دی. وروسته له هغې چې د غلام رضا منصوري د تښتېدو او د آلمان په یو ښار کې د هغه د حضور په اړه راپورونه خپاره شول، د بی پولی خبریالانو ټولنې د پنځشنبه په ورځ پر خپل ټویټر لیکلي چې په دې اړه یې د جرمني لوی څارنوال ته شکایت سپارلی دی. د پیپلز ژورنالیستانو سازمان وای منصوري په 2013 کال کې په ایران کې پر لښ تر لږه شل ژورنالیستانو د زندان حکم صادر کړی دی. د سازمان ټینګار کړی چې د جرمني لوی څارنوال باید پرې نشتي چې د ایرانی قاضي د عدالت له منګولو وتښتي. منصوري خپله د جون په اتمه په یو ویډیو پیغام کې خپل ځای نه دی ښودلی، خو ویلی دی کله چې د کورونا له کبله د سفر محدودیتونه پای ته ورسېږي بیرته به ایران ته ستون شي. ځینې راپورونه وایي چې منصوري د درملنې لپاره له هېواده بهر تللی دی. ایران په 2000 کال کې د رسنیو د ازادۍ په لیست کې د 180 هېوادونو په لړ کې 193 ځای لري. په تېرو کلونو کې په دې هېواد کې په لسګونو ژورنالیستان، ویب بلاګ لیکونکي او د رسنیو کارکوونکي د چارواکو لخوا نیول شوي او بندیان شوي دي. دا خبرونه اسدی رډو په منځنۍ صفه 12/8 په ټول افغانستان کې اوري.
My colleagues and I have made the decision to release an additional 2000
د افغانستان ولسمشر پلانډ وکی د 2000 نورو طالب بندیانو د خوشی کې دوښمنه وکړه. وړاندې به په خبرونه کې د دې تر څنګ واوري چې د سولې د بهیر هڅې ګړندې شوې دي. نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې به د یو جګپوري امریکایي پوځي چارواکي په وینا واوري چې له امریکایانو سره د طالبانو پر کړیو ژمنو شک کوي. په یو تفصیلي راپور کې به واوري چې په هلمند کې له کورونا ویروس سره مبارزه لکه څرنګه چې شایي هغسې روانه نه ده.
په هلمند کې لومړی لوی ستونزه دا ده چې دغه د ټیسټ ماشین نشته دلته.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ټولو شخصي روغتونونو ته تر دې وروسته اجازه ورکړه چې د کووید 19 ناروغۍ درملنه وکړي او ناروغان یې وساتي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/8 په ټول افغانستان کې اوري. اوس موږ خبرونه د اف ام په 3.5 د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې اوریدلی شي. لومړی مطلب راخلو. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي نږدې راتلونکي کې د 2000 نور طالب بندیان خوشي کیږي. نوموړی د پنځشنبې په ورځ د اتلانتیک شورا او د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې د انسټیټیوټ لخوا په جوړ شوي آنلاین غونډه کې دا خبره وکړه او زیاته کړه چې د طالبانو سره د سولې هڅې په سم لار روانې دي او بل اونۍ کې به راتلونکي ګامونه اعلان کړي. په دې اړه تفصیل د اجمل انپورا پور کې.
افغان ولسمشر وایي د اختر درې ورځنۍ اوربند د مهمو پریکړو سبب شو. اشرف غنی د پنځشنبې په ورځ د اتلانتیک شورا او د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې د انسټیټیوټ لخوا په جوړ شوي آنلاین غونډه کې وویل دا مهال د سولې په وړاندې خنډونه په لدې کې دوه او د سولې لپاره ملاتړ په زیاتېدو دی. هغه ویل تر اوسه د طالبانو 3000 بندیان له زندانونو خوشي شوي. ولسمشر غنی همدارنګه د پاتې 2000 نور طالب بندیانو د خوشي کېدو لپاره هم ژمنه وکړه. وی ویل پریکړه یې کړې چې 2000 نور بندیان هم په لنډه موده کې خوشي شي، نیټه به یې زر اعلان شي. بلخوا وسلوالو طالبانو د افغان حکومت له زندانونو څخه د بندیانو خلاصون یو ښه پرمختګ بللی، خو د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره یې یو اربیا د ټولو 15000 بندیانو پر خوشي کېدو ټینګار کړی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او ویان سهیل شاهین پر خپل ټویټر لیکلی چې د دوی لخوا د ورکړل شوي لیست له مخې د 15000 بندیانو د خوشي کېدو پروسه چې کله بشپړ شي دوی په یوه اونۍ کې د بین الافغاني خبرو پایل ته چمتو دي. افغان ولسمشر اشرف غنی د اتلانتیک شورا په غونډه کې وویل چې بل اونۍ کې به د سولې په برخه کې راتلونکي ګامونه اعلان کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ما د زلمی خلیلزاد سره د چهارشنبې په ورځ خبرې وکړې او د قطر له ځانګړي استازي سره د پنځشنبې په سهار وغږېدم. زه فکر کوم اوس موږ پر لاره سم یو راتلونکي اونۍ به وکولی شو د خپلو راتلونکو ګامونو په اړه نړۍ ته معلومات ورکړو. اخوا د سولې په چارو کې د دولت د وزارت سلاکار عزیز الله فضلي د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې بین الافغاني خبرې به قطر کې کیږي او راتلونکي اونۍ به یې نیټه اعلان شي. افغانستان کې نه اعلان شوی ورکم ته په اشاره ولسمشر غنی په دې آنلاین غونډه کې وویل چې د مرګ ژوبلې اندازه اوس هم په متوسطه توګه ده او په ورځني ډول له شپېتو تر اویاو پورې رسیږي. نوموړي ټینګار وکړ چې ورکم باید تر اوسه هم پراخ شي. ولسمشر غنی ویل د طالبان لخوا د افغان امنیتی ځواکونو ټول سیران نه دی خوشی شوی چې باید خوشی شي.
It's important that the commitment, because this is a mutual.
ډیره مهمه ده چې دوار خیزش منه پوره شي. دوی د زرتنو بندیانو ادعا کوي شمیر بدلیږي را بدلیږي، خو موږ د هغه کسانو په اړه وضاحت غواړو چې دوی سره دي، او غواړو ډاډمن شو چې له دوی سره وروسته بندي کس هم خوشی شي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له دې څرګندونو سره هممهاله طالب ویان سویل شاهین پر خپل ټویټر په غزنی کې د شپږ څلوېښت حکومتي اسیرو شوو سرتیرو د خوشي کېدو ویلي، او په یو بل ټویټ کې یې ټینګار کړی چې دوی له خپل اړخه د بندیانو خوشي کولو ته ژمن دي. ولسمشر غنی وویل چې له عبدالله عبدالله سره چې د مصالحې د عالي شورا مشري کوي شریک کار کوي، او د طالبانو سره د خبرو لپاره مرکچي پلاوی ټول شموله دی. کابل ته د پاکستان د پوځ د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه وروستي سفر ته په اشاره افغان ولسمشر وویل چې هغه د اساسي قانون پر بنسټ د یو ډیموکرات افغانستان ملاتړ وخود چې د سیمه ییز اتصال د منځای په توګه به کار کوي. ښاغلي غنی زیاته کړه، موږ داسې احساس کوو چې له پاکستان سره په دې اړه د بحث په برخه کې همغږۍ ته نږدې شوي یو. نوموړي هیله مندي وښوده چې دا به د یووالي په خاطر په فرصت بدل شي. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد تېره شپه پر خپل ټویټر لیکلي، موږ د بین الافغاني خبرو پیل ته تر بل هر وخت ډېر نږدې شوي یو. نوموړي ټینګار کړی چې ټول لوري باید د خبرو میز ته د کیناستو لپاره کار وکړي، او د پروسې د ګډوډولو لپاره د فرصت طلبو هڅو مخه ونیسي. هغه د حکومت لخوا د تر 3000 زیاتو او د طالبانو لخوا تر 1500 زیاتو بندیانو د خوشي کېدو هرکلی کړی، او ټینګار یې کړی چې د بندیانو د خوشي کولو دا بهیر به دوام وکړي څو د ده په وینا له دې قبله رامنځته شوی بنبست پای ته ورسیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي پر خپل ټویټر زیاته کړې، د بندیانو تر خوشي کېدو سمدستي وروسته به د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د مرکزي ټیم ترمنځ د افغانانو په مشرۍ او مالکیت خبرې پیلېږي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې د یو جګپوړي امریکایي پوځي چارواکي څرګندونې لرو چې د سولې په خبرو کې د طالبانو پر کړیو شمنو شک څرګندوي. دغو چاپی خبرونو ته احمد تکل کتنه کوي.
واشنگتن ټایمز ورځپاڼه په خپله وروستۍ ګڼه کې په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان جنرال کینت فرانک مکینزي هغو څرګندونو ته کتنه کړې ده چې وایي د شک لري چې طالبان به له امریکا سره د سولې موافقه چې د روان کال د فبروري په 9 په دوحه کې لاسلیک شوه رعایت کړي. جنرال مکینزي د چهارشنبه په ورځ په واشنگتن کې د منځني ختیځ د انسټیټیوټ لخوا په جوړ شوي ویډیویي کانفرنس کې د وینا پر مهال ټینګار وکړ چې د روان کال تر می میاشتې پورې له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو وتل په شرایطو پورې تړلې دي. واشنگتن ټایمز لیکي چې له 2 لسیزو وروسته له افغانستانه د امریکایي سرتیرو ایستل به د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاینونو ژمنې عملي کړي، خو د ورځپاڼې په وینا په پنټاګون کې اکثر چارواکي په دې اند دي چې د ټولو ځواکونو ایستل به افغانستان زیانمن کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل یو وروستي راپور کې خبرداري ورکړی چې القاعده شبکه بیا په افغانستان کې د پیاوړي کېدو په حال کې ده، او له طالبانو سره په ګډه د دسیسو په جوړولو لګیا ده. راپور کې راغلی چې طالبانو له دې ډلې سره اړیکې نه دي پرې کړې، په داسې حال کې چې طالبانو د دوحې په موافقه کې ژمنه کړې وه چې له القاعده سره به اړیکې پرې کوي. ورځپاڼې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد څرګندونې راخیستې دي چې د سولې په بهیر کې د پرمختګ خبر ورکوي، خو له بلې خوا جنرال مکینزي په خپلو څرګندونو کې ویلي د ته تر اوسه دا خبره روښانه نه ده چې طالبان د خپلو ژمنو عملي کولو او د سولې پرمختګ ته چمتو دي که نه. واشنگتن ټایمز د مطلب په پای کې د جنرال مکینزي د څرګندونو هغه برخه راخیستې ده چې وایي موږ مجبور نه یو چې طالبان مو باید خوښ شي او یا باور پرې وکړو، او زیاتوي چې پر روانو ورځو کې به په دې اړه په ډیرو نورو خبرو پوه شو. بله امریکایي ورځپاڼه سټار تریبیون په خپله وروستۍ ګڼه کې سپارښتنه کوي چې امریکا باید له طالبانو سره د سولې د موافقې پر شرایطو ټینګار وکړي. ورځپاڼه هغو راپورونو ته چې وایي پنټاګون غواړي د نومبر په 3 نیټه د امریکا د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې له افغانستانه وروستي 8600 سرتیري وباسي اشاره کوي، او لیکي که دا پلان عملي هم نشي خو حتی د دې اوازو خپرېدل لا زیان اړولی شي. ستار تریبیون له طالبانو سره د القاعده شبکې د اړیکو په اړه د امنیت شورا د راپور یادونه کوي او لیکي له افغانستانه د پوځي ځواکونو چټک ایستل به د سولې د پروسې پرمختګ ودروي. رسپانه لیکي چې طالبان به په دې توګه له بین الافغاني خبرو د وتلو لپاره یوه پلمه ولري. د مطلب لیکوال استدلال کوي چې طالبان به د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د جګړې په ډګر کې د افغان ځواکونو د ماتولو هڅه وکړي. د مطلب په وروستۍ برخه کې راغلي د افغانستان پر جګړې د نږدې دو لسیزو له اوښتو وروسته باید سیاستونو ته اجازه ورنکړل شي چې د داسې یوې مهمې مسلې په اړه پریکړه وکړي. ستار تریبیون لیکي که طالبان غواړي چې امریکایي ځواکونه سمدستي له افغانستانه ووځي نو باید القاعده شبکه نافیه او د سولې پروسه چټکه کړي.
تر اتنیمو بجو وروسته دوه اونیز پروګرامونه لرو. د کور کلي په پروګرام کې مو په کورونو کې د چرګانو د ساتلو مسأله راخیستې ده چې ګټې یې څه دي، او د ښځو په پروګرام نیمه نړۍ کې د کور دننه ورسو او د کور د رازونو مسأله څېړو. اوس په هلمند ته مخه کړو. له هلمند څخه کندهار ته د کورونا ویروس استول کېدونکي نمونې تر لسو ورځو وروسته هم نه کتل کېږي. د هلمند روغتیا د ریاست مسؤلین وای د څلورو ولایتونو لپاره دغه یو لابراتوار او په هغه کې لږ روغتیایي کیټونه بسنه نه کوي. په دې اړه تفصیلي راپور الیاس ته وړاندې کوي.
د لشکرګاه ښار په دوهم حوزه کې د کورونا سره د مبارزې او درملنې په برخه کې د تازه جوړ شوي روغتون مخې ته حالت ډېر عادي دی او بیروبار نه تر سترګو کېږي. خلک یوازې د ناروغانو سره د نه ملاقات او په دې اړه چې د کورونا وایروس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف د واټن مراتول او کرنټین څه معنا لري نه پوهېږي او شکایت کوي. لشکرګاه ته د نږدې ولسوالیو او سیمو اوسېدونکي چې د کورونا په اړه لومړني معلومات لري پر روغتیایي کارکوونکو او د روغتیا د برخې پر مسؤلونو نیوکه کوي چې د ولسي وګړو لپاره د پوهاوي سام او منظم پروګرام نه لري. دوی ازادي راډیو ته ویل ډېر کسان فکر کوي چې کورونا وایروس یعنی مرګ که څوک ونیسي بیرته نه ترې جوړېږي.
پر ټولنیز رسنیو باندې لکه فیسبوک او ټویټر چې خپل په خپل سبب باندې پورته کړی و چې موږ داسې یو ځنګړی کلینیک د لپاره جوړ کړی دی. په هغه کلینیک هغه تصویرونه کې داسې معلومېدل چې دی داسې یو ساده ځای جوړ کړی دی د منظم لپاره. هغه مواد یا هغه څه چې باید خلکو ته ورکول شي د کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره لکه ماسک، ګلابز، یعنی دسکشي داسې نور، یعنی چلوشن وي، او د دې ترڅنګ که کورونو ته ښځینه وټاکل شي او دوی ته عامه پوهاوي لپاره معلومات ورکول شي دا بهتره وي.
په نړیواله کچه تاسو تر موږ بهتره معلومه ده چې هلته تر موږ هلمند او خصوصا د افغانستان ډېر سهولت برابر دی. د هلمند په سیتیامي کې خصوصا په شفاخانه کې یو ساده ډبه موږ ته ایښې ده. زموږ کسان کورونا نیولې دي، یو ساده اکسیجن ورکوي او د لسو روپو ګولۍ ورته ورکوي چې مثلا د درد کنټرول سي. تا تومره پیسې چې هلمند ته راغی دا څه سولې؟ زه د دې شاهد یم چې د سیتیامي رئیس پر ام چوک باندې روان دی، کوچنیان ته کسان پر کچرو باندې ګرځي، کچرې ټولي یو ماسک ورته ورکوي. هغه کوچنیان ماسک پیژني چې ماسک څه ګټه کوي. زم به کور په کور وګرځيږي د دوی سره مرسته وسي د ماسک په برخه کې، د امه په هیو برخه کې.
د هلمند د عامې روغتیا د ریاست د معلوماتو لمخې په کورونا وایروس داخته سو کسانو رسمي شمیرې تر اویا کمی دي چې په دې کې تر ډېر جوړ شوي او پاته نورې په عادي حالت کې په کورونو کې په درملنه بوخت او کرنټین دي. خو هغه معلومات چې د بېلابېلو ولسوالیو او سیمو څخه د خپلواکو سرچینو لخوا ازادي راډیو ته رسېدلي دي ښیي چې په نږدې هر کور کې د یو نه تر څلور کسانو د کرونا وایروس په ناروغۍ اخته یا د جوړېدو په حال کې دي. د هلمند عامې روغتیا رئیس عبدالحد اعظم هم دغه خبره مني. خو وایي هغوی چې په دې وایروس اخته دي پوهېږي څنګه د نورو روغو کسانو څخه ځان لرې وساتي.
د دې هدف پورې چې ډېر بیروبار هم نشته دغه ځای دی. که څه چې وایي هغه خپله طبیعي ډول همدسي دي، یعنې ټولنې ډېرې نشته، جلسې نشته، مثلا ډېر بیروبار نشته، بل شی نشته. هغه مسیجونه چې خلکو ته رسو هغه په طبیعي ډول نشته. او د دې ترڅنګ باندې موضوع اوس رسېدلې ده. مثلا د WHO چې کوم د سرویلانس سیستم د واکسین دپاره استعمال دی هغه اوس موږ ته د کورونا دپاره استعمالوو. هغه د کورونا په خطر باندې مسیجونه انتقال دي، یا د سرویلانس سیستم چې دی هغه د کورونا دپاره استعمالوي. نو په دې خاطر باندې یو خو ډېر بیروبار نشته، او د بل په خوا څخه دغه سیستمونه چې مثلا راډیو نشته تلویزیون نشته بیا د پاکستانه هلته موږ دغلر خوشبختانه وایم واکسین پروګرام چې کوم و هغه اوس ټول اوس موږ اړولی دي کرونا بخشته.
د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت شمیرې ښیي چې په دې هېواد کې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر نږدې 3000 کسانو ته رسېدلی دی، خو غیر رسمي شمیرې بیا تر دې ډېرې لوړې دي. که څه هم خلک د کرونا وایروس د ناروغۍ په برخه کې د حکومت پر تدابیرو نیوکه کوي او په هلمند کې د موجودو ناروغانو شمیر په مراتبو تر هغه ډېر بولي چې روغتیا پالان یې ښیي، خو د هلمند د ژورنالستانو د ټولنې مشر زین الله ستانکزی چې د کووید-19 وایروس په ضد د ولایتي کمیټې غړی هم دی وایي په دې ولایت کې د کرونا وایروس د ناروغانو د روغتون تدابیر معیاري او په دې برخه کې ګمارل سوې ډله ښه کار کوي.
په هلمند کې لومړی لوی ستونزه دا ده چې دغه د ټیسټ ماشین نشته. دلته مخکې ناروغانو مراجعه کوله، د هغوی د ټیسټ معلومات په ژر کېدله، اوس نه کېږي، اوس ډېر خلک مراجعه هم نه کوي. نور په مجموع کې هغه طبي وسایل شته، درمال شته، چپرکټونه او لابراتوري ماشینري یا د ځان ساتلې سامان آلات دا شته. موږ په دا وروستیو کې 112 قلمه مواد خریداری کړی دي چې په هغو کې تقریبا 90% را رسیدل دي. د دې برخه کې ډیر غټ مشکل نشته، ناروغان راځي، درملنه کیږي، خو ډیری خلک مراجعه هم نه کوي. وس
د هلمند نږدې 2 میلیونه اوسیدونکي چې 95% معیاري څه چې نسبي روغتیایي خدمتونو ته هم لاسرسی نه لري، د روغتیا پلانو په خبره په کرونا وایروس اخته دي. د غسپارښتونو له مخې چې د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا ټاکل شوي دي ښیي چې د افرادو ترمنځ واټن، د ورځې بار بار په صابونو لاس پرمینځل کولی سي د کرونا وایروس د لا خپرېدو مخه ونیسي. محمد الیاستایی، د ازادي راډیو هلمند.
بیا هم د کرونا وایروس مسله راخلو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي له دې وروسته ټول خصوصي روغتونونه کولی شي د کووید-19 ناروغانو د درملنې او تجریج په برخه کې فعالیت وکړي. د دغه وزارت سرپرست وزیر احمد جواد عثماني د پنجشنبې په ورځ د بې خبري ناستې پر مهال په کابل کې وویل اړتیا نشته چې ټولو خصوصي روغتونونو ته دې د فعالیت جلا جلا جوازونه ورکړل شي. بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان وایي تر راتلونکو 4 ورځو به د 70 میلیونه ډالرو په لګښت افغانستان ته د روغتیایي تجهیزاتو مرستې واستول شي. نورحال له کابله د فیروزي عزیزي پراپور کې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په لومړي ځل په دغه هیواد کې ټول خصوصي روغتونونو ته د کرونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې د فعالیت اجازه وکړه. د عامه روغتیا وزارت سرپرست وزیر احمد جواد عثماني د پنځمه په ورځ د وی خبري ناست پر مهال وویل چې له دې وروسته د ټول خصوصي روغتونونو د کووید-19 ناروغانو د درملنې او تجهیز په برخه کې فعالیت وکړي.
امروز دست سکتور خصوصي افغانستان در هم مبارزه با ویروس کرونا
تر نن پورې د خصوصي روغتیایي سکتور لاس له کرونا سره د مبارزې په برخه حقیقت شوی وو، خو سلنن څخه زده هیواد د روغتیایي مسول په توګه اعلان کوم چې ټول خصوصي روغتونونه د کووید-19 ناروغانو د تشخیص او درملنې د فعالیت اجازه لري. اړتیا نه ده چې ټولو کلینیکونو روغتونونو ته د فعالیت جلا جلا جواز نه ورکړل شي.
خغلی عثماني وایي دا خصوصي روغتونونه باید د امر روغتیا وزارت طرز العمل او لارښوونې په پام کې وساتي او د هغه په اساس باید فعالیت وکړي. د نوموړي په خبره نور اړتیا نشته چې خصوصي روغتونونه د کووید-19 ناروغانو ته د مورقې تشخیص وکړي. احمد جواد عثماني زیاته کړه په دې هیواد کې ټول وګړي د کرونا وایروس د لابراتواري معایناتو د مالی لګښت توان نه لري، نو اړتیا ده چې ډاکټران دې د کلینیکي معایناتو په اساس ناروغان تشخیص کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هغو خصوصي روغتونونو چې د کرونا وایروس اخته کسانو تشخیص کاوه د عامه روغتیا وزارت له لورې یې فعالیتونه ځنډیدلي وو. په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي تر دا مهاله افغانستان ته د 6.5 میلیونه ډالرو په لګښت روغتیایي تجهیزات برابر کړي چې تر راتلونکو 4 ورځو به د دې لګښت کچه تر 70 میلیونه ډالر ورسیږي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان مشر ریک پیپرکورن
موږ تر اوسه د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ته د 6.5 میلیونه ډالرو په لګښت روغتیایي تجهیزات ورکړي چې نیم د روغتیا نړیوال سازمان او نیم نور یونیسف اخیستي. پوهیږو چې دا ډیر کم دي، خو دا یو نړیوال کړکیچ دی. باید ووایم چې 70 تر 80 میلیونو لګښت راتلونکو 4 ورځو به نور تجهیزات هم واخیستل سی او افغانستان ته به راورسیږي.
بلخوا حکیم الکوزای چې د روغتیا وزارت لوري څرنوالۍ ته ورمعرفي سوای د کرونا ویروس د درملو د جوړېدو دوای کړی و، خو د امیر روغتیا وزارت ویل چې د ښاغلي الکوزي په جوړ سوی درملو کې نشئی توکي کارول سوی او د ګټې پر ځای خلکو ته ډیر تاوان رسیږي. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان سوای
د کرونا ویروس اومده نشي تبه، توخی او د صابندې دل دی.
په امریکا او بریتانیا کې په تور پوستانو کې د کرونا ویروس لکبل د مړو شویو لوی شمیر په دغو یوادونو کې ټولنیز نه انډولې ته د خلکو پام اړولې دی. تور پوستي او هغه وګړي چې سپین پوستي نه دي د کرونا ویروس له ناروغۍ د مړه کېدو له زیات خطر سره مخامخ دي. په نړۍ کې د ټولنیزې بې عدالتۍ په وړاندې د اعتراضونو مرکزي ټکی همدا بلل کېږي. په دې اړه ملالۍ بشیر راپور لري.
یوه خبره چې د کرونا ویروس د وبا د خپرېدو پر مهال روښانه سوه هغه دا ده چې تور پوستي او هغه وګړي چې سپین پوستي نه دي د دې ویروس له کبله د مړه کېدو له زیات خطر سره مخامخ دي. د امریکا د ایالتونو د راپور کړو معلوماتو پر بنسټ وروستۍ څېړنې ښیي چې د کووید 19 له کبله د مړو سوي شمیر په تورپوستو وګړو کې 2.4% زیات دی. په برتانیا کې د انګلند د عامې روغتیا ادارې په وروستي راپور کې راغلی چې په اوسط ډول تورپوستي، آسیایي او اقلیت وګړي 2 چنده د کورونا ویروس له کبله د مړه کېدو له خطر سره مخامخ دي. که څه هم په دې اړه کافي معلومات نسته او د مړینو د شمیر د زیاتوالي لاملونه هم ډیر دي، متخصصین وایي چې د کرونا ویروس له کبله د مړینې په شمیر کې د زیاتوالي لامل ټولنیزه ناانډولي ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په برخه کې عالي کمشنری میشل باچلټ د جون میاشتې په 2 نیټه وویل دې ویروس په نړۍ کې د نابرابرۍ چلند بربند کړ چې له ډېرې مودې خلکو له پامه غورځولی و. د جانز هاپکینز پوهنتون په امریکا کې په بیلابیلو نژادونو کې د کرونا ویروس د خپرېدو په اړه معلومات یو ځای کړي. دغه معلومات ښیي چې کرونا ویروس څنګه په 40 ایالتونو کې تورپوستي وګړي اغیزمنوي. دا معلومات د وګړو ترمنځ اقتصادي توپیر ته هم د لوستونکو پام اړوي. د جانز هاپکینز پوهنتون د روغتیايي برخې رئیس لیزا کوپر په یوه مرکه کې ویلي ډیری اقلیتونه د بېوزلۍ ژوند کوي او دا وبا یې په بېله توګه تجربه کړې ده. د بېلګې په توګه که دوی شخصي موټر نه لري د تګ راتګ لپاره عامه ترانسپورت کاروي، د سودا اخیستلو لپاره ډیر ځلې د باندې وتلو ته اړتیا لري ځکه پر یو ځای د سودا اخیستلو توان نه لري او نه هم روغتیايي بیمه لري چې خدمات ترلاسه کړي. په امریکا کې د پولیسو لخوا د یو تورپوستي تر وژل کېدو وروسته په دې هیواد کې پراخ لاریونونه پیل شول. د دغو لاریونو تنظیمونکي د کووید 19 له لاسه د مړو سوي په اړه د نورو معلوماتو غوښتنه کوي. دوی په یو بیان کې ویلي موږ اساسي کارونه کوو چې د هیواد چارې روانې و اوسي، موږ ډاک رسوو، د خلکو کورو ته سودا وړو، په ترانسپورت کې کار کوو او د روغتونو کارکوونکي یو، موږ په کور نسو پاتې کېدای.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدخخ له لوګره په راستولې سمس کې د آزادۍ رادیو د یو پروګرام په اړه پوښتنه کړې ده او د لیکي چې د آزادۍ سټوډیو خبرونه ولې اوس نه خبرې شي. ورسره تر دې چې د کورونا ناروغي خبره شوه د آزادۍ سټوډیو خبرونه وزنډول شول ځکه چې د کورونا ویروس له امله د تلویزیون په سټوډیو کې ځینې ستونزې وي او مشکلاتونه د خبرونه ځکه د همدې لپاره پاتې شوې دي. خپلواک ساپی د لغمان نالې شنګلی کې په لغمان کې د ملاریا او محرقې ناروغي زیات شوې دي. دغو ناروغیو د دواوي هلته کمې دي. دوام روغتیا وزارت دې ته پاملرنه وکړي. حمیده اتل له غزنی لیکي د افغانستان غوڅ اکثریت مسلمانان دي، طالبان د نور د اسلام په نوم د افغانانو له وشلو لاس واخلي. عبدالغفور فریاد لیکي په کندهار کې ډیر خلک روغتیايي لارښوونو ته پاملرنه کوي. حمیده له غزنی لیکي له پاکستانه د صداقت تمه داسې ده لکه د ماهی د وشکولې دوته انتظار. ګلاب شاه نوري له کندهار له ډنډ ولسوالۍ څخه لیکلي دي د افغان حکومت څخه غوښتنه کوي چې د ایران د وحشتناک کار په مقابل باندې د دې کار عاملینو غوښتنه وکړي او دا مسله دې په جدي توګه وڅېړي. عبدالرحمن پر اسول اس ایم اس کې لیکلي دي طالبان باید دا بهانه ونه ګرځوي چې د دوی نور بندیان خوشي شي، زر تر زره دي بین الافغاني خبري پیل کړي او په هغوی کې د دې غوښتنه وکړي او تر 15,000 د زیات بندیان له حکومت وغواړي چې خوشي کړي. اته بجې او 1.5 دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وی د بین الافغاني خبرو پیل ته تر بل هر وخت ډیر نږدې شوی. خلیلزاد دا خبره په یو ټویټر کې ټویټ کړې ده. راپورونه وایي چې وسلوالو طالبانو د هرات ولایت په کشک رباط سنگی ولسوالي کې د ولسی پاسون کونکو پر پوستو بریدونه کړي دي. د هرات د والی ویان وایي په دې نشته کې 5 طالب وسلوال وژل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ یو اجرایوي فرمان ورکړی چې له مخې د جرمونو د نړیوالې محکمې پر کارکونکو اقتصادي بندیزونه او د سفر محدودیتونه لګی شي. د جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو او استخباراتي مامورینو د ممکنه جنگي جرمونو په اړه په مستقیمو څیړنو کې شکیل ده. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر وای د پیونګ یانګ په وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو له تګلارو دا ثابته شوې ده چې واشنگتن د اوږدې مودې په مخه د شمالي کوریا لپاره یو ګواښ دی. ری سین ګوان په یو بیان کې نن زیاته کړه چې شمالي کوریا به د دې ګواښ د مخنیوي لپاره خپل ځواکونه پیاوړي کړي. او د بی پول خبریالانو ساسمان وای د جرمني قضایي چارواکو ته د یو شکایت پسپارلو سره په دې هیواد کې د یو ایراني قاضي غلام رضا منصوري د نیول غوښتنه کړې. نو موړی په ایران کې د خبریالانو په زندانی کولو او شکنجه تورن دی. مخکې تر دې چې د کور کلی پروګرام ته مخه کړو، په دې پروګرام کې په کور کې د چرګانو د ساتلو په ارتباط له تاسو سره معلومات شریک کړو. نیمه نړۍ د شوزو پروګرام لرو او په دې پروګرام کې مو د کور لرازونو خبره وو چې خلک رازونه شریک کړي او کنه.
نیمه نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاست. لکه څنګه چې کور خصوصي حریم دی او هیڅ یو پردی وګړی پرته له اجازه نشو ورتلای، نو همدا شاند کور د رازونو برمنډ کول هم ناسم کار بلل کیږي. خو د خزي او خاوند ترمنځ رازونه بیا تر نور هرچا محرم او د ساتلو دي. خو ول یو شمیر نارینه او خزینه د ګډ ژوند رازونه نورو خلکو ته وایي.
کله کله نارینه د خزینه باجګری کوي چې وایي چې دا خبره په بل چاته وکم.
د کورنۍ د پټو رازونو بربندول دی وی کورنۍ پټو لنیس حیثیت څه بری غیزی لري.
اقلا د کورنۍ حیثیت په جامعې کې ورس پرس کمیږي او په آینده کې خلک د کورنۍ ته ارزښت نه ورکوي.
کی وخزه یا یو خاوند خپل ژوند رازونه او حتی ستونزې نورو خلکو ته د ګیلې یا شکایت په بڼه وایي، د دوی ستونزې به هواری شي چې ترمنځ به د لا ترنګلتیا او لامل وګرځي.
د دوی په منځ کې چې کوم اختلاف رامنځته شوی ده، دا یو ستینه چې کم شي زیاتیږي.
دا ټولې پښتنې بومو په همدې خبرونه کې سواب شي. دا خبرونه وکمی جبارخیل جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. اوس براپور له وکمی جبارخیل واورو.
د کورنۍ په تود ماحول کې کله ناکله ګیلې او ستونزې هم وي. په خاصه توګه د ښځې او خاوند ترمنځ ګیلې او ناندرې د کورنۍ تر نورو وګړو یو څه زیات وي. په پښتو کې متل دی وایي ګیله لخپله کیږي. نو د ښځې او خاوند ترمنځ هم لکه څنګه چې مینه زیاته ده، هم دومره ګیلې هم زیاتې وي. خو ځینې وخت بیا کله د ښځې او کله هم د خاوند د بې تجربګۍ او نه پاملرنې له امله د کور رازونه نورو خلکو ته ویل کیږي چې په دې کار سره هم نورو خلکو ته د دوی په ګډ ژوند کې د مداخلې لار پرانیستل کیږي او هم د خځې او خاوند ترمنځ باور زیانمنوي او د نورو ستونزو لامل هم ګرځي. شفیقه د کونړ اوسیدونکو اوس مهال د ګډ ژوند نه خوشاله نه ښکاري، لامل یې د کور درازونو بربنډول بولي. هغه وایي د واده په لومړیو کې د ګډ ژوند تجربه نه درلوده او د خسرګنۍ کره د ګډ ژوند رازونه به یې خپلې پلارګنۍ کره ویل چې اوس یې د ناوړه اغیزو نه په ګډ ژوند کې ډیره خفه ده.
د واده په اولو وختونو کې مې هر خبره چې د خسرګنۍ کره کېدل ما به د پلار په کور کې ویل. اوس مې خاوند هر خبره رانه پټوي، هیڅ خپل راز راته نه وایي، حتی خسرګنۍ مې هم زما په مخ کې هیڅ خبره نه کوي، هر څه زما نه پټوي. زه اوس زیاته پښیمانه یم او هر څومره چې کوشش کوم د چا باور را باندې نه راځي.
د هرې کورنۍ ترمنځ رازونه او پټې خبرې شته چې بربنډول یې نه یوازې په کورنۍ او ګډ ژوند کې ستونزې نه هواروي، بلکې د نورو ستونزو او ترنګلتیاوو لامل هم ګرځي. د کور له رازونو پرده پورته کول ناسم کار دی، زوف ښکاره کول دي نورو خلکو ته. خو یو شمېر کسان بیا د راز افشا کول د خپل درد کمول بولي او د دوی په اند د راز په بربنډولو سره یې د زړه بړاس وزي او آرامېږي. 50 کلنه شاګل هم د کورنۍ له ستونزو او جنجالونو سر ټکوي او د کور راز بربنډول د خپل دګ زړه د تشولو لپاره یوه ښه حل لاره بولي.
زما کور کې هر ورځ جنګ او جدل ده، زامن مې د کار نه چې راځي کم شو زیات شو جنگ و جدل دار اورز نو کلا جڑا کا مو کلا چې جڑا مې تنگ شي نو هم سایه کارد لا شو ماغي سرویم چې دا زما کور دا ولی داس زامن مې دي دا ولی داس جنگو نار سات کوي نو کلا چور تا وایم چې مو کا بیا ما سر جنگ کوي وای ته زی د خلکو سره نو جڑا مې وو پړسیږي نو څه وکم مجبور یم چې ونه وایم د مجبور نه وایم یو ورځ نه د دوه ورځ نه دا سو کال شو چې دوی زلمی شوی د خپل منځ کې جنگونه کوي
راز ساتل د هرې کورنۍ لپاره یو بنسټیز نزاکت او مانوي ارزښت دی. کچیرې د یوې کورنۍ هر وګړی د کور رازونه له نورو خلکو پټ وساتي نو د کورنۍ د عزت په خوندي کولو کې یې خپل مسؤلیت ادا کړی دی. خو د راز ساتل او بربنډول د ښځې او خاوند ترمنځ بیا ډېر اغېزمن دی چې بربنډول یې د ستونزو او آن په کور کې د تاوتریخوالي لامل ګرځي. او که دغه رازونه پټ وساتل شي د ښځې او خاوند ترمنځ د باور کړۍ ټینګیږي او د یو ښه ګډ ژوند لامل ګرځي. صحي کارکوونکی محمد ګلاب چې د ګډ ژوند بریالۍ تجربه لري په ګډ ژوند کې راز ساتل ډیر مهم بولي او زیاتوي:
اصولي خبره دا ده چې د کور خبره باید سړی بیرون ونه کړي، ځکه که چیرې یو کور کې په عامه اصطلاح پښتنو کې یو متل دی وایي که چیرې د کور د دروازې او سوري بند نه نو بیرون ته تاسې په جامعه کې ښه رول نه سئ لوبولی. نو د له دغو وړو وړو مسالو نه چې مثلا په کور کې خبره ونه ساتل سي، بیرون ته که چیرې دا خبره وسي، اقلا د کورنۍ حیثیت په جامعه کې ورځ په ورځ کمیږي او په آینده کې خلک دې کورنۍ ته ارزښت نه ورکوي. که چیرې مثال په یوه کور کې مصر معلوم نه وي او د یو د بل خبره سره ونه مني او یو د بل راز سره ونه ساتي، د دې کورنۍ آینده زموږ په نظر باندې ښه نه ده.